غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټی کې. د امریکا د بارنوی چارو وزیر وای افغان میرمنې د خپلې ښې راتلونکي لپاره مبارزه کوي. امریکا په نړۍ کې د دیموکراسۍ د ودې لپاره د 690 میلیون ډالرو لګولو ژمنه وکړه. او بلینکن د ایران او افغانستان میرمنې د ژوند او ازادۍ مبارزینې وبللې. عربستان د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره یو ځای شو. پریکړه په داسې حال کې تصویب شوه چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. او په پاکستان کې د یوې افغاني کډوالې ستونزې د طالبانو پر اتاق دا ژورنالیست د لګول شوې محدودیتونو نو وروسته کډوالې ته اړه شو. کله دا د خبرونې تر پایه سره اوسې. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنځشنبه ده، د وی لسمه نیټه او د 2023 کال د مارچ 13مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په واشنگتن کې د دیموکراسۍ د سرمشریزه د دویم ورځې جزئیات تاسو ته زما همکار ایوب خاورین وړاندې کوي. خو د خبرونې قدرمن میلمه د پکتیا پخوانی والی حلیم فدایی سره د ملګرو ملتونو لخوا په بشري حقوقو د ټینګار مهمه مسله راسپړو. د فدایی صاحب او همدارنګه خاورین صاحب نه پمننې هیله ده تاسو ټول مسرنن ملوسی. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکارانو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د هند په پلازمینې نوې دیلی کې غونډه ترسره شوه. د هند د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوول د دې غونډې په پرانیستونکي وینا کې له ټولو ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د خپلو هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې په هدف له تروریزم سره په مبارزې او نړیوالې سولې تمرکز وکړي. که څه هم افغانستان د دې سازمان د څارونکي حیثیت لري، خو د نوې دیلی د غونډې کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو غونډه د چهارشنبه په ورځ په نوې دیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوه. د هند ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د غونډه ویل چې ترهګری په هر ډول او بڼه بشریت ته لوی ګواښ دی.
د ترهګری ټول ډولونه او مالی ملاتړ د نړیوال امنیت او سولې د پاره جدي ګواښ دی. هر ډول ترهګریز اقدام چې د هر انګیزې د پاره ترسره کیږي د توجیه وړ نه دی. ټول هیوادونه باید خپل مکلفیتونه پوره کړي او د ترګری پر وړاندې د مبارزې اړوند پروتوکول ته ژمن ووسی.
په دې غونډه کې د پاکستان او چین استازو په انلاین ډول برخه اخیستې وه او د هند د ملي امنیت شورا د دې غونډې کوربنه وه. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت د صلاحکارانو ترمنځ په غونډه کې د نشې توکو او ترهګری سره د مبارزې ترڅنګ د افغانستان په وسنی وضعیت باس هم د دې غونډې د اجنډا مهم مسایلو. خو د طالبانو استاذ سره د ګډون بلنه نو وکړ شوې.
اوس د تروسم پاک لبانې د افغانستان څخه د هیوادونو د تهدید په اړه باندې غوښتلې او همدارنګه د مخدره موادو په اړه باندې غوښتلې. مخدره مواد خو خیر نسبت د پخوانو به اوس کنټرول نسبتا زیات شي، خو په دې وړ اخبانې کې د شي ستونزې لا تروسه پورې هم موجود وي چې هغه نړیوال ته دی خونه تهدید دی او طالبان په دې مکلف دي چې د خلکو ته په یو ډول نه یو ډول اطمینان او ډاډ ورکړي چې د دوی خونه به دغه سي تهدیدات هیڅ هیواد ته په نړۍ کې هیڅ هیواد ته متوجه نه وي.
طالبان په وار وار ویلي چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. دا په داسې وخت کې چې تازه د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د 2000 او 2021 کال ترمنځ په نړۍ کې د جګړو له امله د وژل شوو کسانو په شمیر کې شپږ څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی چې ډېرې په افغانستان، یمن او ایتوپیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله کسان وژل شوي دي.
موږ په افغانستان کې د دغه مسلې شاهدان یو چې ماشومان نه یوازې دا چې د بدن د غړي له زخم نه رنځيږي چې په ماینې پښې کوي، بلکې بدن ته هم پراخ زیان اوښتی وي. نو پوځي تاکتیکونه او وسلې اساسي لاملونه دي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ملکیانو ترمنځ تر بل هر وخت زیات مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.
بلخوا سعودي عربستان هم د شانګهای د همکارۍ سازمان سره یو ځای شو. د سعودي عربستان کابینې د پریکړه په داسې حال کې تصویب کړ چې ریاض د متحده ایالاتو له امنیتي اندېښنو سره سره له چین سره اوږدمهاله مشارکت ډیروي. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو سیاسي او امنیتی بنسټ دی چې په 2001 میلادي کال کې د چین، روسي او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لخوا رامنځته شو او وروسته بیا هند او پاکستان هم پکې شامل شول. افغانستان د دې سازمان د څارونکو حیثیت لري. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د نورې ونډې د روان کال په اپریل او مې میاشت کې په هند کې ترسره شي. وحید فیضی، امریکا غاک.
او اوس پر راښو د ملګرو ملتونو مهمه اعلامیه ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د هغو مدني فعالانو نیولو ته په اشاره، البته چې په افغانستان کې د خزو او جنود حقوقو د پاراغه او چتوي ویلي چې هیڅوک باید د خپل اساسي حقوقو څخه د دفاع په خاطر زنداني نشي. د طالبانو لخوا به د مدني فعالانو د ځپلو مسله د خبرونې قدرمن میلمه د پکتیا پخوانی والی حلیم فدای صاحب سره راوس پلوچ میرابانی کړی دا موږ سره مل دی. والی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. اول غواړم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دې اعلامیه په تړاو ستاسو خبرګون واورم، تاسو یې تاییدوي او کردوي؟ شایسته جانې،
تاسو ټول کتونکو او ریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. طالبان هم په جګړه کې او هم په واک کې دي بشري حقوقو ناقضین ول. همدغه د ملګرو ملتونو سازمانونو خصوصا د بشر چکم بشري حقوقو چکم بنسټونه دي هغه کوئی د جګړې پر مهال هم تر 80% پورې ملکي تلفات طالبانو ته منسوبول او په دې اړه باندې شواهد درلودل. کله چې واک تر راغله طالبان متاسفانه د بشري حقوقو قضيه لا خطرناک شو، ځکه چې دلته اوس یو ساختار په توګه باندې بشري حقوقو سرکوب کیږي. تاسو ولیدل چې طالبانو په لومړي اقداماتو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لغوه کړ، سیاسي احزاب لغوه کړل، او د مدني فعالانو او رسنیو پر وړاندې باندې جدي اقدامات وکړل. محلي رسنۍ هغه سانسور کړل او نړیوال رسنۍ باندې حتی بندیزونه ولګول. نو لهذا د بشري حقوقو موضوع ډیره اساسي ده او طالبان متاسفانه دغه حقي
بل فدای سي دا لمړی ځل نه دی او مطمئنه يم چې روستای به هم نوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړه وندېخني خو دلی دي. خو افغانان وایي تر اوسه پورې په وار وار غا کومه نتیجه نه دلرلې. ستاسو په ان څه باید وشي؟
تر نتیجه لري، ځکه چې دا سمنه ده چې دا غونه هیڅ نتیجه نه لري. دا خبرې دي غږ دی اول باید جګ شي. اما ملګرو ملتونو نه د دې ډیره زیاته توقع کیږي چې هغه په دې اړه باندې عملی اقدامات وکړي، ځکه چې په دې باندې ټول ولس نړیوال متفق دي چې طالبان د بشري حقوقو ناقضین دي. نو د بشري حقوقو د ناقضینو سره د ملګرو ملتونو د اساسنامو پر اساس کوم ډول چلند باید وشي؟ هغه چلند زه فکر کوم چې ډیر مهم دی چې د جنرالوالي جدي تر غور لاندې ونیسي، ځکه یوازې دي په حاوی لپاره او په دې باندې چې خلک پوهږي چې د واقعیان بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي نو عملی اقدامات د ډیر شدید ضرورت.
بله، د متیو لا ویسا په تیر نور د تعلیم او روښنايي فعالان شکنجه شوي، د خپل سری سارایي اعدام پیښ شوي، ژورنالستان رسنۍ سانسور شوي، څنګه چې تاسو ویلو تر ډیره د جنایتونو خبرونه هم نړۍ ته نه رسیږي. دا د هیواد وګړو په ژوند څه ډول اغیز لرلی شي او خلک دا یو شانته د ویرې خبرول نه دي ستاسو په نظر؟
د ویر تر څنګ له خلکو نه ژوند اخیسته دی. افغانستان په یو خلاص زندان باندې بدل شوی دی. نه مدني فعال، نه سیاسي حزبونه، نه د طالبانو سیاسي مخالفت، حتی د طالب په داخل کې چې ځینې معتدل اشخاص دي هغوی حتی د طالب په اړه باندې هم غږ نشي جګولی. ځینو کسانو چې د طالب پر وړاندې باندې چې طالبان ول او د دوی لوړ پوړي چارواکي ول او هغوی د طالب حق وغوخت یا حد عقل دومره ویل چې دا د ولس حق دی، هغه قندهار ته وغوښتل او دی وی غوونه ورته وکړه چې تاسو له امیر نه څنګه سرغړونه کوئ. نو دلته مطلق انحصار، استبداد او دیکتاتوري حاکمه ده، او په دغس یو ډلې او په دغس یو واکمنې کې طبیعي ده چې د بشري حقوقو
ډیر زیات مننه کوم. کور ودان پښتنې نور هم پاتې شوې، خو وخت کم دی. خوشاله او په خپلو چارو کې بریالي اوسې، بیا به هم تاسو ته زحمت درکو.
مننه کور بابا.
بل پلو د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن ویلی چې هیواد یې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ او په نړۍ کې جنسیتي مساوات ته ژمن دی. بلینکن د دیموکراسۍ په کلنۍ غونډه کې ویل چې طالبان ښځې له ژوند څخه منځوي کوي. د دې کلنۍ غونډې نور حال د ایوب خاورین زما د همکار نه راخلو چې همدغه اوس ما سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشئ. بلینکن په ځانګړي ډول د افغانو میرمنو د وضعیت او د امریکا د هڅو په اړه څه ویل؟
ډیره مننه خایسته جانی او اوریدونکو ته باندې دغه د دیموکراسي سرمشریزه کې چې په بیلابیلو موضوعاتو، البته د دیموکراسي په چوکاټ کې د بیلابیلو موضوعاتو په یو غونډه کې چې د ښځو او د ښځو وضعیت د دیموکراسي وضعیت دی تر عنوان لاندې جوړ شوی و. انجنی بلینکن د افغان میرمنو یادونه وکړه او دا ډول وویل، په افغانستان کې د طالبانو لخوا د میرمنو د منځوي کولو د هڅو په وړاندې افغاني میرمنې مبارزه کوي. هغوی اوس هم د بشري حقوقو څخه د سرغړونو ثبتولو لارې چارې لټوي. هغوی اوس هم د خپل هیواد د روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. په ایران کې زړوري میرمنې پر جدي ګواښونو برسېره په لارو کوڅو کې د ښځې ژوند او ازادۍ لاریونونه کوي. د میرمنو په اړه د افغانستان او ایران د میرمنو په اړه د بلینکن هغه مشخصا څرګندونې وي. خو په دغه غونډه کې، په دغه برخه د کانفرنس کې، د ټولې نړۍ کې د دیموکراسۍ په اړه چې خبرې کېدلې، د دې عمومي لوی سرټکی انټونی ګوټیرش د سرمنشي وویل چې مدني ازادۍ او د حقوق او اساسي حقوق په ټول نړۍ کې تر برید لاندې دي. ولسمشر بایدن په 9.5 میلیارډ ډالر پر اتونکو درې کلونو کې د امریکا د هڅو یادونه وکړه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش په واشنگټن کې د دیموکراسۍ د سرمشریزي په دویمه ورځ خبرداري ورکړ چې د دیموکراسۍ ارزښتونه، د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو درناوی په ټول نړۍ کې تر برید لاندې دي.
په مدني فعالیتونو کې د کار ساحه په تنګیدو ده، اساسي حقونه کم شوي دي او مدني ازادي له منځه وړل کیږي. د بیان ازادي په چټکۍ د لمنځه تګ په حال کې ده.
ښاغلی ګوټیرش په هیوادونو غږ وکړ چې د باور فضا رامنځته کړي او د نابرابرۍ مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دیموکراسي د ودې لپاره د یو شمیر پروګرامونو اعلان وکړ.
For new funding for the presidential initiative over the next 2 years. And over the course of new funding for the presidential initiative over the next 2 years. And over the course of 3 years, my administration intends to work with Congress to commit $9.5 billion across all our efforts to advance democracy around the world.
President Biden زیاته کړه چې ټکنالوژي ته به ځانګړي پاملرنه کیږي چې دیموکراتیکی حکومت ولې ته وده ورکړي.
Early this week I
said رواني اونۍ په پیل کې ما پر هغو شرکتونو د محدودیت لګولو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې د سوداګریز چار لپاره کارول کیږي او د متحده ایالاتو په ګډون په ټول نړۍ کې د مخالفانو، فعالینو او ژورنالستانو په نشکولو لپاره ناوړه ګټه ځنی اخستل کیږي.
د چهارشنبه بورس په داسې حال کې چې د اوکراین د دفاع وزارت هغه ویډیو خبره کړه چې پوځیان د جرمني لخوا اکمال سوی زغروال ګاډي ازموي، د دیموکراسي په سرمشریزه کې ولسمشر ولادمیر زيلنسکي په نړیوالو غږ وکړ چې د روسیې د يرغل په وړاندې د هغه هیواد ملاتړ ولې مهم دی.
روسیا له اوګدې مودې راهیسې له تاسو ټولو سره له دیموکراسۍ سره په جګړه کې ده او د ناسم معلوماتو د خپرولو په ټاکنو کې د لاسوهنې جاسوسۍ فساد صادراتو او انټرنیټ له لارې جګړه کوي.
هغه یو ځل بیا د لا نورو وسلو غوښتنه وکړه تر څو سخت کال د اوکراین بریا تضمین کړي. په عین حال کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره د تهران د منځګړتوب پر هڅو خبري وکړي.
موږ د اوکراین په اړه بحث وکړ. موږ د هر هغه اقدام ملاتړ کوو چې د جګړې په درولو کې مرسته وکړي.
بلخوا د اټومي انرژي د نړیوالي ادارې مشر رافائل ماریانو ګروسی د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د زاپروژیا اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال د کیف او مسکو څخه وغوښتل چې خبري اتري کړندې کړي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
نورو نړیوالو مسایلو ته راشو. د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس نن د پنجشنبه په ورځ د افریقا د لوی وچې هیواد تانزانیا ته لاړه چې د دیموکراسۍ لپاره د مبارزې لومړۍ کرښې ګڼل کیږي. هغه اوس په داسې حال کې په تانزانیا کې د شدا هیواد د یو ټول شموله حکومت په توګه د خپل نوم او شهرت د بیرته لاسته راوړلو لپاره په احتیاط سره پرمختګ کوي. د تانزانیا لومړۍ ښځینه ولسمشر سمیا سلوهو حسن چې که څه هم د واکمن ګوند غړي په توګه واک ته رسېدلې، د هیواد ځینې ظالمانه سیاستونه لکه د اپوزیسیون په لاریونونو بندیز او داسې نور لغوه کړي دي. میرمن هاریس با د ولسمشر سمیا حسن سره د لیدنې پر مهال افریقا ته د لاسرسي د لا پراخولو په موخه د واشنگتن د پام وړ ملاتړ هم ورته څرګند کړي. بل پلو له اندونیزیا څخه د 2023 کال د فیفا د شل کلنو نه د کم عمر ورزشکارانو نړیوال جام د پاره د کوربه توپ دنده بیرته واخیستل شوه. د هیرانتیانه ډکه د پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د فوټبال تورنمنت پیلېدو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. پرون د چهارشنبه په ورځ د فوټبال نړیوال فدراسیون د دې پریکړې لاملونه روښانه نکړل، خو په خپل ویب پاڼه کې هم دومره لیکلي چې دوی د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیول سره د اندونیزیا هیواد د شل کلنو نه د کم عمر نړیوال جام د کوربه توپ څخه لري کوي. اندونیزیایي روزونکي په داسې حال کې ولیدل شول چې خپل لوبغاړو ته چې خورا مایوسه او غمجن ښکارېدل ډاډګیرنه او معلومات ورکوي. بل پلو د چین د یو کمربند او یوې لارې نوښت د مختلفو پرمختیایي هیوادونو د ولسونو د نښلولو او سوداګرۍ ته د ودې ورکولو دپاره د لویو تاسیساتو د رامنځته کولو رامنځته شوي ده. خو په دې پروژې کې د ځنډ په اړه رپورټونه خپاره شوي او په دې سربیره ځینې پروژې پټ لګښت او غیر ارادي محلي اغیزې هم لري. د جاکارتا نه د امریکا غږ خبریال دغه رپورټ وکړي.
هیرو ستانټو وایي چې د تیرو دوو کلونو په موده کې هر ورځ اندېښنه احساس کړي. هغه د انډونیزیا په لویدیز جاوا ښار کې ژوند کوي چې د هیواد د پلازمېنې جاکارتا نه شاوخوا یو سل شپږ دېرش کیلومتره لري موقعیت لري.
دا هغه څه دي چې زه پر احتیاط سره اندېښمن یم. که چیرې دا لږ وخوځي نو چت به هم راوغورځيږي. له همدې امله موږ دا کوټه نه کاروو. زه د ماشومانو لپاره دوه خونې لرم، خو ځکه چې نه غواړم څه خطر راپېښ شي نو د دې خونې پر ځای غوره ده چې د باندې ویده شو.
د سټرنټو کور د ټنل نه چې اوس جوړیږي شاوخوا یو سل پنځوس میټره لري دی. دا د فوټبال د لوبغالي نه اوسه اوږد دی. دغه ټنل د جاکارتا بانټونګ د چټک اورګاډي د پروژې یو برخه ده. دغه د چین د یو کمربند او یوې لارې د نوښت لپاره یو مهمه پروژه ده. د پروژې موخه ده چې د سیمې دوه د نفوسو مرکزونه جاکارتا او بانټونګ د چټک اورګاډي لارې وصل کړي. د خارګوټي چرته چې سټرنټو ژوند کوي د بانټونګ په لویدیس کې دی. د ټونل جوړولو پروژه په استوګن ځایونو خپل اغیز لري.
پروسس کنستراکشن
په ودانیزو چارو کې د 14 نه کار اخیستل کیږي او دا کار د استوګن کورونو ته ځان رسوي.
د سیمې اوسیدونکو سوزلي کوشش کړي دي چې د انډونیزیا چین د چټک اورګاډي پروژې چارواکو د خپل اندېخري سرګند کړي. دغه کنسورشیم د انډونیزیا او چین دولتي شرکتونو جوړ کړي دي. د کنسورشیم چارواکو په دې برخه کې د امریکا غږ پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د پروژې په پیل یعنی په 2014 کال کې د دغې پروژې لومړنی لګښت 5.5 میلیارد امریکایي ډالر وو. د دې پیسو 15% د چین د پراختیايي بانک له پور اخیستل شوی. د انډونیزیا حکومت 15% لګښت په غاړه اخیستی او پاتې نور د چین د دولتي کنسورشیم لخوا ورکړل شوی دی. خو تر اوسه پورې دغه لګښتونه د 6 میلیارد ډالرونو زیات شوی دي. د انډونیزیا د اقتصاد وزارت وایي چې د اضافي لګښتونو له وجې ښایي ټول لګښت 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د ترانسپورت کارپوهان وایي چې د دې مسلې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو حکومت اندېښمن کړی دی.
د حکومت لپاره یو ځنه انتخاب دار چې دا پروژه بشپړ کړي که څه هم اقتصادي پایلې به د ټول عمر لپاره په بودیجې بار وي. که دوی کار ودروي نو دا به بیا کله هم مکمل نه کړلای شي.
ځینې اوسیدونکي غواړي چې دا پروژه مکمل شي ځکه چې دا به د جکارتا او بانجنګ ترمنځ د سفر وخت ډیر راکم کړي.
په دې توګه دا سفر 4 ساعت وخت نیسي. خو د تیز سرعت ریل سره زه تمه لرم چې دا به د یو نه واخله تر 2 ساعتونو پورې راکم شي.
خو حتی د اورګاډي د پروژې ملاتړ کوونکي هم د پروژې زندېدو ناهیلي کړي دي. د تیز سرعت دغه اورګاډي به په 2019 کال کې کار پیلولو، خو دا اوس 2023 کال پورې زندول شوی دی. لبلې خوا په پادالرنګ کې سوټانټو او د هغه ګاونډیان اندېښمن دي چې دغه اورګاډي لپاره د کار په دوام سره د دوی کورونه تر څومره پورې پاتې کېدي شي. د استرالیا سوسي امریکا غږ واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
په تاسو حال کې چې په افغانستان کې نوې تعلیمي او تحصیلي کال پیل شو او جونې لا نورې هم ستونزې لري، تعلیم د بندیزونو په اړه د طالبانو د حکومت په پریکړه کې بدلون نه دی راغلی. خو بل لور ته یو شمیر محصلین چې اوس په کور ناسې دي هڅه کوي په داسې کسبونو ځانونه بوخ کړي چې هم کورنۍ تمویل کړي او هم له رواني فشارونو څخه ځانونه وژغوري. ځینې څېړونکي بیا اندېښمن دي چې د بیکارۍ په زیاتېدو او د بوختیاو په کمېدو د دې ویرې ډېریږي چې په نشو اعتیاد به تر دې لا هم زیات شي. پاموکې د هرات نزمګ د همکار صفی الله احمد زی رپورت.
د هرات خار یو اوسیدونکې نونس کلنه سعدیه لاغو میلیونونو افغان انجونو یو د چې د طالبانو لخوا پر خزو انجونو باندې د زده کړو د محدودیتونو له وجې کول ورسته په کور کې پاتې شوې ده. سعدیه د طبي ټکنالوژي انسټیټیوټ د لومړي کال محصله ده چې اوس په کور کې دننه وبدنه کوي.
و شانسات هم صرف دي صنايع دي سي ولې نس په روزه مو بیکاری مو اوقات بیکاری واقعا به ما خیلی سخت تیر میشه. یعنی هر دقیقه هر ثانیه ما ساعت نگاه میکنم میگم ساعتش تیر نمیشه.
راتون کې لپاره د ساده هلی او خوبونه هغه محل په سیم لاهوش وچې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو لخوا د پانتونو دروازې دنجونو پر مخ وترل شوې او لګورس ده د میرمنو پر کار کولو هم بندیز ولګید.
واقعا به آرزوی به ما نمونده، چون که همه آرزوی ما تعلق داره به که ما تحصیل کنیم. اگر یک زن، یک دختر خانم، یک محصل، یک متعلم تحصیل خور ادامه نده مجبوری که به خانه بشینه. ما فعلا هیچ آرزوی نداریم و فکر نکنم با آرزوهای هم که داشتیم حتی 1% برسیم اگر اوضاع به همه منوال ادامه داشته باشه. خو ای کس خوب
مدینه عزیزی بیار ده نه همه طول گزده که اون که و مدینه اوز ده خوانزی پزایی لسادی چه خوب دل زده که وی وایی چه لده لاره به ده خپل ده کور لگه خونو که بنده واخلی. دا توال از کلن انجلی وایی چه هیچ کلی دا سه فکر نکاوی چه یو ورز ده خوانزی کلی تللو چه محرومیگی.
افغانستان که پیشرفت کرده بود رو به عقب برگشت، یعنی واقعا خیلی ناامید کننده بود. افغانستان عصر امروزی برگرده به چند سال قبل که به پدر به مادرام و مادر بزرگام که بود وقت برگرده.
د طالبان حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسساتو کې د ښځو د کاربندۍ ستو خبرګون کې یو شمېر مؤسسې له زرګونو کارکوونکو سره خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په لوړېدو ده، یو شمېر کارپوهان وایي که ځوانانو لپاره د کار او یا درس زمینه برابره نه وي، شونې ده چې هغوی به د بیکارۍ او ذهني فشارونو له امله نشهی موادو تمخه کری.
بیکاری و نبوده مراکز آموزشی با کیفیت باعث میشه که جوانان ما به طرف استفاده از مواد مخدر رجوع بکنن.
دا په داسې حال که ده چه بیکاری او ده سالم بوختیا نشتوالی اول عاملی میدی چه ده کارپوهان و پواینا لعمل زرگون از جوانان پنشو وقت شویدی. صفی الله احمد زی، امریکا غد.
او اوس د افغان خبریال په اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوم چې ولس کالی په افغانستان کې پر رسنیو کې کار وکړ، خو کله چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پر رسنیو محدودیتونه او په ښځو بندیزونه ولګیدل، دغه افغان خبریاله کډوالۍ ته مجبوره شوه. مسکا ساپۍ د دې پریکړې او کاري ژوند د لوړو او ژورو حال راکوي.
د پلازمینه کابل اصلی اوسیدونکو ازیتا نظیمی هغه افغان خبریاله ده چې ولس کاله یې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی او په 2018 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې هم په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړ. خو کله چې ورته د رسنیو وضعیت او راتلونکي بې باور ښکاره شوه او د ناامنۍ احساس یې وکړ، نو کډوالۍ ته یې مخه کړه او وس له یو کال رئیس په اسلام آباد کې اوسیږي.
تاسو څنګه جدا شدن، هز وطن، دور شدن، هز امو دوست و هاشنا از پدر و مادر، ای کلش باعث مشکلات خیلی زیاد میشه و فعلا هم که ما در پاکستان هستم با مشکلات بسیار زیاد سخت روبرو هستم. یکی خود دور بودن از فامیل، یکی ای که من دیگه هیچ رفتن نمیتونم و دیگه ای که اولادایم از درس از تعلیم ماندن. اولادایم هم دختر هستن، سه دانه دخترک هست که بچگی هم در پاکستان تولد شده. یعنی امی که سرگردان و بی سرنوشت فعلا هستم، یعنی بر من منعیس یک خبرنگار زنه که سالا کار کردم در رسانه، همه متاسفانه امروز ما در اینجا بی سرنوشت زندگی میکنم.
ازیتا لخپل کورنۍ سره پاکستان ته راغلی. هغه نه یوازې په افغانستان کې په رسنیو کې فعاله وه، بلکې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شو بندیزونو پر ضد یې له ګڼو ښځینه فعالانو سره په مظاهرو کې هم برخه اخیستې وه.
همین قسم که خودم، یعنی دیدی را که خودم دارم و میخوایم که همونطور خانما باید آزادانه کار کنن، فعالیت کنن در تمام عرصه ها، چون با مشکلات های خیلی فراوانه که من خودم دست پنجه نرم کردم و به جای خود رساندم، همه گی دختر خانما رساندن که متاسفانه همشان از کار ماندن، از تحصیل ماندن. بالاخره 3 سپتامبر بود که تقریبا 10-15 خانم بودیم که از جمله از اومه هم بودم که اولین تظاهرات را پایمایی را ما البته برای انداختیم، به خاطر اینکه باید خانم‌ها هم سهم داشته باشن در کابینه و همین قسم در رسانه ها، در جایی که برای خانم نیاز هست. همین منجر شد و دیگه کارهای رسانه‌ای من بود که بالاخره باعث به می شد که من باید وطن ترک کنم.
ده ازیتا میره چه پر رسانه‌ایو که کار که و وی طالبانو ده رسانه‌ایو آزادی سلب کرده او خبریالان نشی کولی په داسې چاپیریال کې په آزاد ډول خپل دنده ترسره کړي.
با آمدن نظام طالبا آزادی بیان سلب شد. وقتی تمام رسانه ها وقتی که سانسور میشه، آزادانه تو نمیتونی گزارش تهیه بکنی، آزادانه آن چیزی که رویدادی که اتفاق افتاده او را نمیتونی بیان بکنی، به این دلیل است که تهدید است، همین خودش تهدید است. بنابر مشکلات بالاخره ما آمدیم به پاکستان.
د ازیتا په څیر ډیری خبریالان په افغانستان کې د ناوړه شرایطو او د رسنیو د کارکوونکو د ځپنې له ویرې له هېواده وتلي دي، چې د اټکل له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 1500 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ژوند کوي. د همکار سلمان قاضي او علي حسن سره مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
قدر منو لیدونکو استاسو د ملتیان ډیر مننه د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګی دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په تړاو خبرونه د امریکا غاګ په ورپاڼو او فیسبوک پاڼو باندې کتلای او لوستلای شي. څو شیبه وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه سحرجان عزیمی ده. د دې ستړي مشي وایم سحرجان ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه شایسته جان، سلام به شما و به دوستای بیننده. در برنامه امشب علاوه بر گزارشات روز، خبرهایی که از سراسر جهان داریم، گزارش ویژه‌ای داریم در رابطه با نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان از سوی طالبان، گزارش داریم از یک نشستی که در سفارت ایتالیا به خاطر موضوع تحصیل دختران